آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي ځینو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لومړنیو توکو بیې ختلې دي باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږ اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي دا چې په روژه کې د روژه ماتې پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوری کوي نه او دغه راز تند نه پرې راځي په دې اړه د تغذیې له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم بعد له سلامت څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالۍ د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم په شپه باندې یو څو تنه حاجران ورغلي وه مدرسه یا مکتب ته ورننوتلي وه اورې پکښې لګولې قرآن کریمونه هم څه پکښې سوي دي او دیني کتابونه هم پکښې سوي دي او د عصري علوم هم څه پکښې سوي دي نو دا چې داعش نه دی نو نور به څوک یې ځکه چې دوی خو په خپله فعاله و مکاتبو ته اجازه ورکړې ده نو دا د داعش څخه علاوه بل څوک نسي کېدلی والسلام با احترام
السلام علیکم روډن اخی جوړی تکړه قلالی د خی په خیر روډا کوم وانم چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول وسره چلن کوي تو جهان وی سلاګان وی ور سره دی اولی او مقصد موبایلونه هر څو نخلی لوکس لغړی را لګی دون ظلم خونه دی په کار دزما اواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته باید زده کړې طرف باندې ډېر ډېر کوشش وشي په دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونشي
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادۍ راډیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دي دا تصویران مې درته درولېږل دا زموږ ملګري و دا د ترکیې پولیسو وویشتل ترکیې پولیسو وویشته وروره اته نفر و درې دا دي او پنځه نور دي هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل دا نور ملګري موږ هغه ډېر والي دي خپې او لاسونه یې په مات کړي زستاسونه دا خوښ لرم چې د ازمنګه غږ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټوله نړۍ وویني دا ظلم باید ښکاره شي دغه ظلم مخنیوي باید وشي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته پرېږدم هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به مو په تن وي او دغه څوارلسو دوهم کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي نو ګران محترمو نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایهګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري یا پر روژه ماتي وخوري یا پر پېشلمي باندې وخوري موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپورې کړي
سلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو دا وخت له غزنی نه خبرې کوم دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بې ډیرې لوړې دي خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدی خوراکي توکو بې یو په دوه لوړې شولې دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هر ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همحل ته هغه خوراکي توکي اخلم یو دکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی او بوره په څو ده دی راته په ځواب کې وایي وایي په اتیا روپۍ ما ورته وویل چې واوروره دا خو ابله ورځ لا په شپېته روپۍ وه نن ولې په اتیا روپۍ ده راته وویل چې اوروره پرون ابله ورځ خو روژه نه وه خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډیر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام د الله په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غږیږم ډیر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅکله واوره نه ده ورېدلې خو واوره وورېده له پرون د شپې راهیسه تر ننه وورې دولس دیارلس ساعته واوره وورېده څو ساعته باران ګورېد اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کو چې نور خطر شی پېښ نه شي خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده وایي الحمدلله په دا سل کاله کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادیې داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کړي. وسلام.
دا ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړ پوري خلک لکه اول معاون شو چې دویم معاون شو همداسې وزیر دفاع شو لوی درستي شو او دغه نور خلک چې همداسې قمندانان د کلي بوزګانو شو. زه نه پوهېږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کوه په کومو سترګو باندې هلته زندګي کوه. چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو په پوځې بې سرنوشته کوه بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ. خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لیږلي دي دا د سنګین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله ام د لغمان څخه. وروره د مېبینو ماشونه ولې نه والا کی دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. وسلام.
سلام علیکم. د زده راځي کار کوم کو و دونکو په بار د مکتب او د امیسانی دی علماء رو که کهو ماشه در تمرسانی پاته دی در تمرسانی پاته دی در تمرسانی پای تر سیدل نلیری در دست یو مثال ری مو بچه کل واره بونه با موه یو بلتا چه دمش نکل در توا چاو ما و بوه هو وای چاو بس در نکل باشه شروع شو بیار به مرتبه چه پا هو دنه پیگه ما دمش نکل در توا چاو ما بیا بیوی چه نه ما اچاو پا نه ما اچاو دنه پیگه ما دمش نکل در توا چاو ما سر به خوزو سر به خوزو ده نه پیګه ما مش نه کړه ته واچو خو چې کوم خبره کیږي امداغه به جواب وچ بدون نه پیګم نه مش نه کړه ته واچو نه مش نه کړه تر اوسه په موږ سپینګی شو تر اوسه په نه مش نه کړه ولا چې ورسو امداغه نه کړه ان تر اوسه په امداغه وونده نو ام رسانیم د شکل لیدي چې ام رسانی بس ته اخر پورته بلکل بم داغ روان این داغ دی په دود بوند کومه که چې تو امسونی بنن پویتراسی ساو پویتراسی زده ماشنا کړلی ماشنا کړل ته وچم نه په نادین پیګو ماشنا کړل ته وچم وو په ود نه پیګو ماشنا کړل ته وچم په خاندو د نه پیګم بس دغه خبره چا سووی په دنه پیګم خو د ماشنا کړل ته وچم د ماشنا کړم نه خلاصيږي امسونی نه رسی نه ساتراسی نه سیدلی تر اوسه پورې
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي په دې هیله چې جوړه ورو اوسې. نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیې سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انتنه شته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو از ما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي. که پر مسجدانو یم یا دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي. دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
بله السلام علیکم. زه له هلمند نه نادالي ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان پېچې کوي سر د خلاصو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نشو خیری. هغه ژار هلک سر وخری، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکان وګوره، پیکان غچ کېدنګ وګوره، په پېښې ورغچ کوي د سامان بچارای باندې الوکان دې را روان دي. تاسو پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غچان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان الوکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږمه څه دپاره راځي. خالي راځي، ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ، 50 ګولۍ لیکلي یې، 100 ګولۍ لیکلي یې. د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکړي، نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد یې 100 خلطه، 13 خلطه، 22 خلطه، دغسې لیکل شوي یې. دوی لس خلطې، اته خلطې ورکړه تېر راوباسي. نو نه پوهېږمه دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي. چې ورته ووایو نسته مواد، نسته مواد خلاصوي دي، کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مقلمت کوي، ځان دپاره کوي، باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مسجد د ازادۍ راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي، موږ د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوو چې داسې خپرونې جوړې. نو بس انشاءالله دلته په هلمند کې بس نالګي خلک دي، نالګي کښېنګونه شروع ده. نو انشاءالله کارونه شروع دي، بس چاش کال ډیر خوشاله یم ان شاء الله برانونو هم سوي دي دونه و بمستا الله پاک مو وسات. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کومې ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسي رنگ لري. زما پان ډيري په منتي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی د پدې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانی سي چې غډیر وړه موضوع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زموږ چې کومه قرضی اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي. تر لوږې سره مخ دي او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي موسسې اوس بالکل نشته او مخکې نه اوس موسسې په نشتې حساب دي. بل اوس د بازار کار هم نشته. لاس مزدور اسوله یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کوي په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمې دي. الله رحمت وغواړو. نور شي چارې ولرې شو وخت ولرې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښتمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه ښه وي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس ونکړي. دغه راز په روژه ماتي کې کوم خواړه خدي ځکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روژه ماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه ماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلی دی.
وریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي. د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بلخاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلی شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمون بدن د دې مضر موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکتا او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن د ګونه بند کی او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. په دې ترڅنګ ډېر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سګرټ څکي او یا نصوار کوي، په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي، دا به د هغې د ژوند لپاره یوه بله ښکلا رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بېلابېل سرطاني ناروغۍ چې د سګرټ نه پیدا کېږي. نو دغه یوه مقدسه میاشت ده، دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشت ده، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خ میاشت ده چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خواړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پشلمی کې چې کله نا کله ټوله روژه میاشت تیره شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه. فکر کوم تاسو حتما د روژه ماتې د خوړو په اړه او د پشلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لرئ. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا ښه ساتي، داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره ښکلې یو کلمه مې استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نه شو. تاسو به ډېری خلکو نه اورېدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډېر قار ورځي او ډېر جنگونه خلک کوي. په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشت او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونې اخته شي وسپنې کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی نارام وي او سیلې کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه یې موږ ځان وساتو، بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تږي نه شو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې په روژه کې ډیر متاثره کیږي او هغوی د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ اعظم، لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي، او خواړه مخې ته ویم، خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي، چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وي چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري، نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که سو ګوریجی خوري، هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري، نو ګېډې ته بیا اضافي هغه خواړه لاړ نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ میوې ده چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی، زما بدن هم د قشان ته خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي هډوکی دی، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړی مشي د ازادي ملما د زنګړی پروگرام ته مو ز فریدا سیال هرکلی کو. نن په دې پروگرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګه د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسېدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند، ستاسو د پیدایښت، د زی او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی، او همالته د دې سبس محکمه کې څمه د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب، که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی، د همدې ښوونځي نه را پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه وایي، د ماشومتوب د خاطرونه وایي، لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه دریم صنف پورې په د حیدرخانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغلته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریمه پورې د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخښي، د تمام عمر سره زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام، هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته تلو، هره ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري و، دوستان و، لوبې وې، او درسونه و، ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب، قدام راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې، یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي، ځینې ژمنې کوي، یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطي مکتب په اصطلاح هم سم فیختل دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و آشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دیخوا د تګ و د راتک الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه او د ډېرو سره روابط لرو او لرم او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا به له هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قمندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېره اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالۍ به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته ووایئ، ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وئ چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم، زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړې دي، اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم و. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي، او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشرې لور خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي، او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موفق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و، پلار ډېره هڅه کړې کومور، او تاسې په خپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوندو ورونو نه علاوه مور ډېر رول درلوده که پلار؟
مور مې درسونه نه و لوستلي خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلوده، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې لږ قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به یې خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دې وبخي، وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه پنځه کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په دکترا راوړه د اظهر شریف نه پنځه کاله لږ ذره مې احساس د بې پلارۍ کول، اگر چې ماماګانو نورو کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وي، بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه وي پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه راته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او موږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره موږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت و.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې موږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادی و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون دی داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روسته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چا ته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لارې نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې موږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی و پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون د لوی څارنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرګ د میاګل جان آرام اسی، او نور داسې ملګري او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران و مشران دي اخوا دې خوا په دې وطن کې، د دې زموږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زه ما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله، او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالی و لازم، بس چا سره وغږېدل، او بیا یې ما ته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ما ته وویل دغه فورمه یو صفه فورمه و، دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دوه عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه په مخه دې ښه نو بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې، پلار خو مې لږ د روسېله و، پاتې د لاړو مونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا و ویلای شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر.
ډاکټر صاحب، که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد، محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعی زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم. نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم، مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کښېنم. په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو، متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر پنځه اویا کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ته. د دې اویاو نه دېرش نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل، نیمایي پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې و ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ هم واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر ستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا پنځه سوه نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثر په محل کې واده کړی و. په چکسلواکیا کې تقریبا دېرش فیصده څلوېښت فیصده یې ودونه کړي و. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بېرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواسته د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مذبات به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه وم. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک و د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړل چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر نولس سوه نه نویم کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي، نو دا بیا لږ زره اوږدیږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو، زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي، مؤلفه کړې دي ونیسه چې بکله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی چې دا مشکلات هغه نه وي، وای نه هغه خبره حل ده. بس مال خیر ویډیو راولېږي، ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی، نو هغه وخت کې په مسکو کې وو. لاړم مسکو ته، په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم، ناسته ولاړ او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی، ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه، په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې وم زه عملته خبرې. بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی، وای بس دا خو ښه خبر ده، مال بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ، په دې زمن کې مې خواښې وخسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې، بېرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده، او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو، په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، او بیا یو اروپایي هیواد ته راغلې. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري، څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و، او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر. دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه 900 صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ همداسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چک سلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټیډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزینټ کول یعنی استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم د محل په ژبه پوهېدلم زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چک سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و اما چون انګلستان المان ته نږدې وه هلته زما مور وه او نور اولادونه نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې نو هغه مې پرېښودل دلته مې د سفر نه بیا پیمند شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسئلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چکې ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
زپاسا دسرو گلو دالان میں منیو بل تکت لے منیو بل تہران میں تاسری شنڈی مسکے وے ٹالے پید پیزوان میں سستاپ تماشا وے سماپ تماشا وے تماشا وے تماشا وے سستاپ تماشا وے سماپ تماشا وے تمات پخندا وے زتا تپکا دے وے تو ہمارے